د پاکستان د دفاع وزیر خواجه محمد آصف وایي د افغانستان او پاکستان ترمنځ د اوربند هوکړه په دې پورې تړلې چې د طالبانو حکومت له خپلې خاورې د پاکستان په ضد د سخت دریځو د بریدونو مخه څنګه نیسي. نوموړي دغه څرګندونې د نورو جزئیاتو له ورکولو پرته پرون دوشنبه رویټرز آژانس ته کړي. خواجه آصف او د طالبانو د دفاع وزیر محمد یعقوب مجاهد د تیرې شنبه په ورځ په دوحه کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سملاسي اوربند هوکړه لاسلیک کړه. دا هوکړه وروسته تر هغه ترلاسه شوه چې پر کابل او پکتیکا د پاکستان په هوایی بریدونو او بیا د طالبانو د حکومت په غچ اخیستونکو حملو او د هغه لوري په ځوابي بریدونو کې دواړو لورو ته لسګونه پوځیان او ملکیان ووژل شول. اروپایي ټولنه وایي د طالبانو له حکومت سره یې د هغو پناه غوښتونکو د اخراج په اړه تخنیکي تماسونه نیولي چې د کډوالۍ کیسونه یې رد شوي دي. د دغې ټولنې د اجرایوي کمیسون ویان مارکوس لامرت پرون دوشنبه په بروکسل کې خبریالانو ته ویلي دوی هڅه کوي چې د غړو هیوادونو او د افغانستان د واکمنانو ترمنځ په دې برخه کې همغږي رامنځته کړي. نوموړی دا څرګندونې وروسته تر هغه کوي چې تازه د بلجیم په نوښت د اروپایي ټولنې شلو هیوادونو غوښتنه وکړه چې افغانستان ته باید د هغو افغان پناه غوښتونکو داوطلبانه او اجباري ستنولو ته اقدام وشي چې د پناه غوښتنې رد شوي دي. معلومه نه ده چې اروپا کې دا مهال څه شمېر افغانان د اخراج له خطر سره مخامخ دي، خو جرمني د طالبانو له بیا واکمنۍ وروسته دوه ځله لسګونه افغانان کابل ته لیږلي چې په وینا یې جرمي دوسیې یې درلودې. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ د دوشنبه په ورځ ویلي هغه به د حماس ډلې ته د اسرایلو سره د اوربند د تړون د پلي کولو فرصت ورکړي، خو خبرداری ورکړ چې که چیرته دا ډله په دې کار کې ځنډ وکړي نو له منځه به یوړل شي. متحده ایالات اروپایي ټولنه حماس یوه ترهګره ډله ګڼي. ترامپ په سپینه ماڼۍ کې د استرالیا د لومړي وزیر انتونی البانیز کوربتو پر مهال خبریالانو ته وویل حماس ډیر تاوتریخوالی کړی، خو په وینا یې نور د ایران د خوا ملاتړ ورسره نشته. دا څرګندونې داسې مهال کیږي چې د منځنی ختیځ لپاره د امریکا استازی سټیف ویټکاف او د ټرمپ پخوانی سلاکار او زوم جیرید کوشنر پرون اسرائیل ته ولاړل. تمه ده چې نن د امریکا مرستیال ولسمشر جی ډی وانس هم د اسرائیل په سفر ولاړ شي. او اروپایي مشرانو او د اوکراین ولسمشر د اوکراین د جګړې د پای ته رسولو په هڅو کې د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین پر نیت شک څرګند کړی دی. دوی پرون دوشنبه په دې اړه داسې مهال جرګه شول چې د راپورونو له مخې ډونالډ ټرمپ د اوکراین له ولسمشره غوښتي چې روسیې ته د سولې په بدل کې دونیتسک سیمه وسپاري. فاینانشل ټایمز ادعا کړې چې ټرمپ تیره جمعه په سپینې ماڼۍ کې له خپل اوکراینی سیال ولادیمیر زیلینسک سره د خبرو پر مهال له هغه دغه غوښتنه کړې ده، خو خپله ټرمپ پرون خبریالانو ته ویلي داسې کومه مسله د ده او زیلینسکي ترمنځ نه ده مطرح شوې. د اروپایي کمیسیون مرستیالې کایا کالاس د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو وزیرانو تر پرونۍ غونډې وروسته ویلي روسیا یرغلګره او اوکراین قرباني دی او په خبره یې پر قرباني هیواد فشار اچول سمکار نه دی. دا خبرې داسې مهال کېږي چې ټاکل شوې د امریکا او روسیا او اوکراین مشران راتلونکو څو اونیو کې په هنګري کې د اوکراین د سولې په اړه مخامخ خبرې وکړي.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه
د پاک او مهربانه خدای په نامه. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. هیله لرم ګرانو زده کوونکو چې ټول بجوړ روغ او صحت مند به اوسئ او د روغتیا جامې مو په تن اوسئ. ګرانو زده کوونکو، زه دیانا صالحی ستاسو ښوونکی تاسو ټولو ته یو ځل بیا د اووم ټولګي کیمیا مضمون دوهم لوست ته راغلاست وایم او هیله لرم چې د لوست وروستي شیبو پورې مې ملتیا وکړي. ګرانو زده کوونکو، زموږ او ستاسو نننۍ ورځې درسي موضوع ده د ماده خواص چې د دیالسمې سپې څخه پیل تر نولسمې سپې پورې به دوام ولري. ګرانو زده کوونکو، موږ او تاسو البته په تیر لوست کې خپله ماده او پیژندل چې ماده هر هغه شی چې د کتلې لرونکي او حجم لرونکي او په فضا کې ځای اشغال کړی و سه عبارت د مادې څخه ده. چې ښه مثالونه لکه هوا او اوبه چې دا ټول عبارت د مادې څخه ده. نو ګرانو زده کوونکو راځو د لوست په دې برخه کې موږ او تاسو د مادې خواص پیژنو چې د مادې خواص څه ډول دي. البته کچیري موږ او تاسو وګورو خپل د مادې خواص په دوه برخو باندې ویشو، یو د یو مادې فزیکی خواص دي او بل هم د مادې کیمیاوي خواص دي چې موږ او تاسو بل عمرې په فزیکی خواص باندې وژغیرو. البته ګرانو زده کوونکو کچیري وګورو موږ او تاسو په تیرو لوستونو کې ولوستل چې خپل د یوې تودوخې په اثر کې داسې چې یو یخ یا هم جامد ماده په مایع او یا هم په اوبو باندې تبدیل سي، او یا هم کېدای شي چې مایع بیرته په جامد باندې تبدیل سي. چې دغه ډول تغیرات او دغه ډول بدلونونه کچیر مور او تاسو زیر سو عبارت د فزیکي خواصو څخه دي. یا هم ګران زده کوونکو داسې هم ویلی سو چې د ماده فزیکي خواص، البته مور او تاسو وایي چې د یو ماده په ظاهري بنکشي تغیرات رامنځته کیږي عبارت یا هم بدلونونه رامنځته کیږي عبارت فزیکی بدلونونه څخه دي. یا هم داسې ویلی سو هغه بدلونونه هغه تغیرات چې د یوې مادې په اصل کې نه رامنځته کیږي، بلکې یوازې یوازې د هغوی په ظاهران یا هم په ظاهري شکل کې بدلون رامنځته کیږي عبارت فزیکی خواص څخه دي. او کیمیاوي خواص ګرانو زده کوونکو بیا هغه خواص ته ویل کیږي چې البته د هغوی په اصل کې تغییر رامنځته کیږي او بدلونونه رامنځته کیږي، حتی کېدای شي چې خپل لومړني خواص هم د لاسه ورکړي. نو په همدې ترتیب سره ګرانو زده کوونکو راځو موږ او تاسو ویل چې لومړی په فزیکي خواص باندې د مادې شتیږي، چې د مادې فزیکي خواص چې موږ او تاسو په دې ډول سره ترتیب کړي دي چې عبارت د یو مادې د فزیکي خواص کچیر او ګورو رنګ د چې رنګ خپل د فزیکي خواصو د جملې څخه شمیرل کیږي، چې د زیاتو موادو د پیژندلو لپاره موږ او تاسو کولای شو چې د هغوی رنګ ته متوجه اوسو. البته مختلف مواد چې مختلف رنګونو درلودونکي دي، د بیلګې په توګه کچیر موږ او تاسو وګورو خپل خالصي اوبه، کچیر وګورو خالص اوبه خپل بې رنګ دي، خو که شیدې ته به وګورو د شیدو رنګ چې د خپل سپین رنګ درلودونکي ده. نو په همدې اساس مختلف مواد چې د مختلفو رنګونو درلودونکي دي، نو موږ او تاسو کولای شو چې هغوی مواد وی د رنگ پر اساس باندې او پیژنو. یا هم ګرانو زده کوونکو خپل ذائقه د چی ذائقه هم د مادې د فزیکی خواص د جملې څخه شمیرل کیږي، چې مختلف مواد مختلف ذائقې او خوندونه درلودونکي دي. البته کچیر مور او تاسو ښه مثال ورکو د بیلګې په توګه خپل بوره، د بورې خوند خور ده چې بوره هم خپل د یو مادې څخه شمیرل کیږي، یو ماده ده فزیکي خواص پر اساس باندې. کچیر وګورو بوره خوش خوند لري، خو کچیر بیا مالګه ته وګورو د مالګې خوند بیا چې ده تریو ده. دا چې د بورې خوند خوږ او د مالګې خوند تریو ده، دا هم په عین وخت موږ او تاسو کولای شو چې د ځینو موادو د خوند پر اساس او د ذائقې پر اساس کولای شو چې د هغوی فزیکي خواص څه شي کړو وپیژنو. خو همیشه ګرانو زده کوونکو تاسو باید په یاد ولرئ چې موږ او تاسو باید د کیمیاوي موادو خوند هیڅکله ونه څکو، ځکه کېدای شي چې ځینې مواد چې شي اوسي زهري، البته کیمیاوي مواد دي زهري وي ځینې، نو په هغه خاطر د هغوی خوند باید ونه څکل شي. یو هم ګرانو زده کوونکو البته بوی ده چې د زیاتو موادو بوی هم موږ او تاسو وایو مختلف مواد دي چې مختلف بویونه لري، شکل شکل بویونه دي چې دا هم د مادې د فزیکي خواص د جملې څخه شمیرل کیږي، چې اکثره کچیرې وګورو د بیلګې په توګه ګلان دي چې شش ګلونه وجود لري، شسته بویونه لري، البته ګل ګلاب ده، او یا هم داسې نور دي شبوي ګلان دي، او داسې نور البته عطرونه دي چې دا هم د یو شبوي درلودونکي دي، چې مختلف مواد په مختلف بویونه درلودونکي وي. البته خالص اوبه کچیرې وګورو موږ او تاسو په نظر کې ونیسو هغه بوی نه لري، خو ځینې مواد کېدای شي چې تخریش کوونکي بوی هم ولري. نو همیشه ګرانو زده کوونکو په یاد ولري چې موږ او تاسو باید د کیمیاوي موادو بوی هیڅکله هیڅ نه کړو، کېدای شي چې هغوی زهري مواد اوسي او د هغوی بوی حسول هم کېدای شي چې موږ او تاسو ته زیان ورسوي. نو یو هم ګرانو زده کوونکو خپل د مادې د فزیکي خواص څخه کولای شي چې د مادې ځلا هم په نظر کې ونیسو، چې زیات مواد دي چې البته خپل د یو ش زلا دلودون کی دی هم د زلا پر اساس باندې کولای شي چې هغه مواد د نور مواد سره توپیر کړو. البته کچیر وګورو ځینې فلزات دي چې هغه د ش زلا دلودون کی دی چې خپل دغه فلزات زلا مو او تاسو کولای شي د هغه فزیکی خاصیت و بولو. ځینې فلزات چې دی دی کدی سی لکه مثال لکه سره زار سپین زار تیلا دوی چې دی زلا دلودون کی دی د هم دغه زلا پر اساس باندې مو تاسو کولای شي د دې فزیکی خواص شکرو یا د بل سره توپیر کړو. یا هم زیات وخت کچیر وګورو لکه خپل یو نو سکاره یا کاربون سلفر چې دوی هم ځانته یو خاص او ځانګړي ځلا درلودون کیده. ګرانو زده کوونکو تاسو البته په دې تصویر کې ووینئ چې دلته مختلف مواد دي، د مختلفو موادو انځورونه دي. کیدای شي په عین وخت کې موږ تاسو د هغوی رنګ، خوند، ظاهري شکل، جوړښت هم په عین وخت کې هم دې ترتیب سره وګورو. هم دې ترتیب کې په دوام تصویر کې ګلونه دي، البته ښه خوشبويي درلودونکي دي او شایسته شکلي رنګونه دي چې دا ټول د مادې د فزیکي خواصو د جملې څخه شمیرل کیږي. البته ګرانو زده کوونکو یو هم مور او تاسو کچیر وګورو د مادې فزیکي خواص البته ډیر دي چې یو هم مور او تاسو کولای شو چې خپل د یو مادې د ویل کېدو ټکي د شیدو ټکي هم په نظر کې ونیسو. البته د ویل کېدو ټکي یا درجه چې د ګرانو زده کوونکو د تودوخه هغه درجه ته ویل کېږي کوم چې یو ماده په هغه کې چې شکیږي ویل کېږي. البته ویل کېږي چې د مور او تاسو د ویل کېدو درجه وای. د ویل کې پتو کچیر مور او تاسو وګورو خپل او په نظر کې ونیسو او چې دی البته زیات وخت د یو اتموسفیر فشار یا هم 0 درجه د سانتیګریډ کې کېدای شي چې شو سي په دومره درجه کې کېدای شي چې په یخ باندې یخ په چش باندې ویل سي یا هم په مایع باندې تبدیل سي. او ګرانو زکوونکو د شیدو ټکه چې د هغه بیا د تودوخې هغه درجه ته ویل کیږي چې البته یو ماده په هغه کې چې راځي په شیدو راځي. کچیر ش مثال او په نظر کې ونسو کچیر او به د یو سمندر په سطح کې مور او تاسو په نظر کې ونسو دوی چې دی په یو اتموسفیر فشار کې کېدای شي چې په 0 درجه د سانتیګریډ د تودوخې کې چې راځي په شیدو راځي، یعنی د شیدو درجه یې څومره ده؟ 0 درجه د سانتیګریډ ده. چې دا هم د یو ماده د فزیکي خواصو د جملې څخه اشمیره لې څو ځینې مواد په دومره درجه کې ویل کیږي او په دومره درجه کې پیښې درازي. یو هم ګرانو زکون کوم راوداس مخ کې هم ویل چې د یو ماده ظاهري شکل د هم د ماده د فزیکی خواص د جملې څخه اشمیرل کیږي چې ډیر اقسام دي. البته جامد جسمونه دي ظاهري شکل او ظاهري څهره یې کچیرو ګورو کې دای شي یا هم غیر هندسي او یا هم کېدای شي چې غیر منظم یا هم دا چې کېدای شي چې منظم او هندسي شکلونه درلودونکي ووسی. کچیر مور او تاسو ش مثال ورکو د بیلګې په توګه کچیر او ګورو خپل د هندسي جسمونو په اندازه کولو کې کېدای شي چې اوږدوالی، مساحت او حجم د دې یو مثال په نظر کې ونیسو. البته د مکعب حجم کچیر د مکعب هندسي جوړښت مور او تاسو وګورو د هغوی د حجم البته کچیر مور او تاسو غواړو محاسبه کړو کېدای شي چې د هغوی حجم د هغه مکعب د لوړوالي ضربي د هغه په لنډوالي کې او البته د هغه په اوږدوالي کې چې شکیږي ضربي رج مور او تاسو د داخپله د دوی هغه منظم او غیر منظم هندسي شکلونه هم د یو ماده چې بلل کیږي فزیکی خواص. او یو هم ګرانو زده کوونکو مور او تاسو د لوست د په دې برخه کې البته د ماده د فزیکی خواص څخه یو هم خپل کثافت لرو چې کثافت هم خپل د ماده د فزیکی خواص د جملې څخه شمیرل کیږي چې کیدای شي چې مور او تاسو کثافت داسې تعریف کړو چې یو د یو جسم د کتلې مقدار په واحد د حجم عبارت چې څخه د کثافت څخه یا هم داسې ویلای شو چې د حجم په واحد کې د جسم د کتلې مقدار ته د همغه جسم یا هم د نوموړي جسم کثافت ویل کیږي. چې خپل د کثافت لپاره ګرانو زده کوونکو مور او تاسو یو عمومي فرمول لرو چې کثافت مساوي کیږي د همغه ماده کتله د همغه ماده پر حجم باندې عبارت چې څه ده؟ د کثافت څخه ده چې کثافت د کثافت د اندازه کولو واحد موږ او تاسو لرو چې ګرام پر میلی لیټر ده. او کولای شو ګرانو زده کوونکو د همدغه فرمول پر اساس باندې مثالونه هم حل کړو. ګرانو زده کوونکو دا ټول د ماده فزیکی خواص و چې موږ او تاسو په ترتیب سره ولوستله. رازو اوس د یو موضوع چې موږ تاسو خپل کثافت هم ویل چې د مادې د فزیکی خواص د جملې څخه شمیرل کیږي په هغوی په فورمول باندې یو مثال لرو. ګرانو زده کوونکو، تاسو په دې مثال کښې وګورئ، موږ او تاسو ته وایي د یوې تیږې کتله 40 ګرامه او حجم یې 45 ملی لیټره ده. تاسو د همدغې مادې کثافت چې کړئ پیدا کړئ. البته موږ او تاسو خپله کثافت ولوستل، تعریف مو هم کړله چې د یو حجم په واحد کې د یو جسم د کتلې مقدار ته د هغه جسم کثافت وایو. نو فورمول مو هم درلوده چې کثافت مساوي کېدله کتله تقسیم پر د هماغه مادې پر حجم باندې. نو ګرانو زده کوونکو، په همدغه فورمول کې د هر کمیت پر ځای باندې موږ او تاسو کولای شو چې د هغوی مثالونه چې شکرو البته قیمتونه یې واضح کړو. که چیرې وګورو د کتلې قیمت رکول سوی ده 40 ګرامه، د حجم قیمت رکول سوی ده 45 ملی لیتره. 40 ګرام واخلي ګرانو زده کوونکو، پر 5 ملی لیتره باندې تقسیم کړي، کله چې تقسیموو یا هم اختصار کړي. که چیرې اختصار کړو ګرانو زده کوونکو، دواړه طرفونه موږ او تاسو کولای چې پر 4 باندې وویشو، وایو چې یو 15 هغه 15 15 4 40. نو په همدې ترتیب سره دا موږ او تاسو تقسیم کړله چې 4 پر یو باندې مساوي کېږي په 4 سره. ګرام پر ملي لیټر باندې که چیرې موږ او تاسو وګورو، د کثافت واحد ګرام پر ملي لیټر ده. په هماغه اساس باید واحد موږ او تاسو ته ګرام پر ملي لیټر راکړي. نو آخري قیمت موږ او تاسو داسې هم لیکلی سو چې 4 ګرام پر ملي لیټر، یا هم داسې لیکلی سو چې 4 ګرام تقسیم پر څه باندې، پر ملي لیټر باندې. نو موږ او تاسو د همدغې مادې چې یوه تیږه وه، د همدې مادې کثافت موږ او تاسو پیدا کړ چې 4 ګرام پر ملي لیټر سره ده. رازو ګرانو زده کوونکو، د لوس په دې برخه کښې موږ او تاسو لامبو وهونکي او غیر لامبو وهونکي جسمونه هم پیژنو. چې دا لامبو وهونکي او غیر لامبو وهونکي جسمونه البته د هغوی د کثافت پر اساس باندې موږ او تاسو څه کوو پیژنو. لامبو وهونکي جسمونه ګرانو زده کوونکو، هغه جسمونه ته ویل کېږي کوم چې د هغوی کثافت د اوبو د 1 ګرام پر ملي لیټر په 4 درجه د سانتي ګرید په نسبت څه شي اوسي، کم اوسي. نو دوی چې دي د اوبو پر مخ باندې کېدای سي چې څه شي وکړي، لامبو وهي. یعنې هدف مو څه شته؟ هدف مو دا ده، لامبو وهونکي جسمونه هغه جسمونه ته ویل کېږي کوم چې د اوبو پر مخ باندې لامبو وهي. یعنې دا چې د دوی کثافت په نسبت اوبو ته څه شي اوسي، کم اوسي. یعنې کثافت یې نسبت اوبو ته کم ده، نو ځکه د اوبو پر سطحه باندې دوی څه کوي، لامبو وهي. هغه جسمونه لکه وچ لرګي، غوړي او داسې نور چې د دوی کثافت نسبت اوبو ته کم ده. او غیر لامبو وهونکي جسمونه بیا هغه جسمونه ته ویل کېږي ګرانو زده کوونکو، چې د هغوی کثافت نسبت اوبو ته څه شي اوسي، زیات اوسي. کثافت یې نسبت اوبو ته زیات اوسي، البته غیر لامبو وهونکي جسمونه دي. چې دا غیر لامبو وهونکي جسمونه چې دي، هغوی به د اوبو پر سطحه باندې لامبو نه وهي، بلکې د اوبو په لاندې برخه کښې یا هم کښته برخه کښې ډوبیږي، رسوب کوي، هلته کښینی. نو ځکه ورته غیر لامبو وهونکي جسمونه وایي. لکه ښه مثال یې موږ او تاسو تیږه یا ډبره په نظر کې ونیسو، اوسپنه په نظر کې ونیسو، چې اوسپنې کثافت نسبت اوبو ته څه شي ده، زیاته ده، مس ده او داسې نور ده. که چیرې تیږه یا هم ډبره موږ او تاسو د بیلګې په توګه په اوبو کښې واچوو، نو هغه تیږه راسن د لوښي په تل کې یا هم په هغه اوبو کې څه شي کېږي، ډوبیږي. نو دا چې ده غیر لامبو وهونکي جسمونه دي. یو هم ګرانو زده کوونکو، راځو د لوست په دې برخه کښې موږ او تاسو د تودوخې له مخې 2 ډوله اجسام لرو چې تودوخه تیرونکي دي. یو هادي جسمونه دي، بل عایق جسمونه دي. چې هادي جسمونه هغه دي چې په مکمل ډول کولای شي چې د تودوخې جریان د خپله ځانه څخه تیر کړي، او عایق جسمونه بیا هغه جسمونه دي چې هیڅ صورت کې نشي کولای چې د تودوخې جریان د خپله ځانه تیر کړي. نو هادي جسمونه چې دي ګرانو زده کوونکو، هغوی بیا په 3 طریقو سره کېدای شي تودوخه تیر کړي. یو د هدایت په طریقه سره، دوهم ده چې د جریان په طریقه سره چې کېدای شي د تاوده جسم څخه ساړه جسم ته تودوخه انتقال کړي، او دریم د تشعشع په طریقه کېدای شي چې تودوخه انتقال کړي، هغوی لکه د لمر تودوخه او داسې نور په نظر کې ونیسو. راځو ګرانو زده کوونکو، د لوست په دې برخه کښې موږ او تاسو ارزونه لرو چې یو څو سوالونه مطرح شوي دي چې تاسو سوالونو ته به ځواب ووایاست. مننه ګرانو زده کوونکو، زموږ او ستاسو نننۍ ورځې درسي موضوع په همدې ځای پای ته ورسېد. تر بیا راتلونکي لوست پورې ښې چارې ولرئ.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه.
سلامونه نیکی هلی او احترامات می ومنی ګران زده کوونکو، هیله لرم چې ټول به جوړ روغ او صحت مند باید. زه دیانا صالحی تاسو ټولو ته د اتم ټولګي د کیمیا مضمون دویم لوست راغلاست وایم. هیله لرم چې د لوست تر وروستنی شیبو پورې مې ملتیا وکړئ. ګرانو زده کوونکو، زموږ او ستاسو نننۍ ورځې درسي موضوع ده د عنصرونو دوره‌ای یعنې تناوبي جدول، چې د یولسمې صفې څخه پیل تر شلمې صفې پورې به دوام ولري. د عنصرونو دوراني جدول او خواص، مخکې له دې چې موږ او تاسو خواص باندې بحث وکړو، لومړی راځو د عنصرونو دوراني جدول پیژنو. یو لنډه کتنه د هغه په تاریخچه باندې کوو. ګران زده کوونکو، تر اوسه پورې که څه هم موږ او تاسو ویلي دي 138 عنصرونه پیژندل شوي دي او په جدول کښې په خپلو د کتلو پر اساس باندې یا هم په نسبتي کتلې پر اساس باندې ترتیب شوي دي، چې په هغوی کښې دو نوي عنصرونه په مصنوعي ډول په هستوي لابراتوارونو کښې جوړ شوي دي. پوهانو د لومړي ځل لپاره په دوراني جدول کې عنصرونه په دوو فلزونو او غیر فلزو باندې وویشل، خو وروسته د ځینو دوګونې خاصیتونو په درلودونو سره چې ځینې عنصرونه به د خپل ځانه هم فلزي خاصیت او هم به یې غیر فلزي خاصیت د ځانه ښودل، نو پر هغه اساس نو شبه فلزات چې د جدول په پورتنۍ برخه کښې وو ورزیات او یا هم اضافه کړل، چې بیا وروسته دوراني جدول په دریو بنسټیزو برخو باندې وویشل. په همدې اساس ګرانو زده کوونکو، په 1869 کال کښې د مندلیف په نامه یو عالم و چې هغه د عنصرونه یې د هغوی د اټومي کتلې د زیاتوالي پر بنسټ په دوراني جدول کې ترتیبول، چې مندلیف تر هغه وخته پورې 63 عنصرونه کشف کړي وه، چې ورو ورو د هغوی خپل اټومي کتلې د خاصیت په استفاده سره همداسې په ترتیب سره نور عنصرونه هم کشف کړل. او په همدې ترتیب هغه عنصرونه چې کشف سوي نه وه تر اوسه پورې د هغوی لپاره به یې په جدول کې خالي ځایونه پرېښودل، چې د وخت په تېرېدو سره ځینې عنصرونه به کشف شیدل او په هغه ځای کښې به یې ترتیبول په هغه کوم ځایونه چې خالي ورته پاتې سوي وه. نو په همدې اساس ځینې ستونزې هم په دوراني جدول کې رامنځته سوي وه، چې خپله مندلیف یوه اشتباه کړې وه. هغه داسې چې د ارګون په نوم یو عنصر و چې اټومي کتله یې 30 وه، باید داسې ترتیب کړی وای چې پوتاشیم عنصر چې د اټومي کتله یې نه دیشته، خو دا یې د هغه څخه وروسته باید راغلی وای. نو ترتیب یې د خپل د اټومي کتلې پر اساس کړی وه، چې یو څه اشتباه پکښې راغلی وه. نو په همدې اساس د هغه اشتباه د لرې کولو لپاره دوی یو ځلې بیا کشفیات اجرا کړل، چې بالاخره هغه ستونزې هم له منځه ولاړلې، چې بالاخره د عناصرو جدول یې په دوو برخو یعنې افقي او عمودي کتارونو باندې وویشل، چې افقي کتار ته یې پریود او عمودي کتار ته یې ګروپ ویل، او خپله په دوراني جدول کې 8 پریوده او 18 ګروپونه یا هم ستونونه وجود لري، چې د دوراني جدول ټول عنصرونه موږ او تاسو مخکې هم وویل په دریو بنسټیزو ډلو، چې یو هم د هغه څخه فلزات، غیر فلزات او شبه فلزات باندې ویشل شوي دي. ګرانو زده کوونکو، په همدې ترتیب 1914 کال کښې د هنري موزلي او رادرفورد چې یو انګلیسي او بل نیوزیلنډي عالم و، د دواړو پوهانو یو له بل سره په همکاري سره د عنصرونو اټومي نمبر د کشف څخه وروسته دا هم وویله چې د مختلفو عنصرونو اټومونه مختلف اټومي نمبرونه لري، یعنې دا چې هر عنصر اټومي نمبر یو له بل سره فرق کوي، د ټولو عنصرونو اټومي نمبرونه یو شان نه دي. نو همدې ترتیب موږ او تاسو دا وینو چې دوراني جدول دی همدې ترتیب په 8 پیریودونو او 18 ګروپونو باندې ویشل سوی دی، که هم هر یو یې په همدې ترتیب جلا جلا موږ او تاسو تشریح کولی سو. راځو ګرانو زده کوونکو د عنصرونو کیمیاوي خواص ده. په دې باندې پوه سو چې دوراني جدول کې څو عنصرونه وجود لري، څو یې طبیعي او څو یې په مصنوعي ډول سره منځته راغلل. اوس راځو د هغه عنصرونه چې په دوراني جدول کې ترتیب سوي دي د هغوی خواص وای. د دوراني جدول عنصرونه چې دی په عمودي ستونونه کې چې کرا لري، په عمودي ستونونه یا هغه عمودي قطارونه چې موږ تاسو ورته ګروپ ویل، کوم عنصرونه چې په دې عمودي ستونونو کې کرا لري، د هغوی د انرژیکي سویه د الکترونونو شمیر پر بنسټ دوی ټول عنصرونه ترتیب سوي دي، یعنی دوی د خپل الکترونی سویه پر اساس باندې ترتیب سوي او ځای پر ځای سوي دي. چې د لومړي ګروپ عنصرونه ټول په خپل ورستي قشر کې یو الکترون لري، نو په لومړي ګروپ کې ټول فلزي عنصرونه قرار لري چې هم دې اساس موږ ته د الکلي فلزات په نوم سره هم یادولای شو. دوی کې یو هایدروجن دی چې هم د ځان څخه دوه ګونی خاصیتونه شي او نسبت نورو عنصرونو ته خواص او ځانګړتیاي فرق لري. په همدې ترتیب راځو ګرانو زده کوونکو، په لومړي ګروپ کې موږ او تاسو وینو چې د هایدروجن عنصر، د لیتیم عنصر، د سوډیم عنصر، په همدې اساس پوتاشیم، بودیم، سیزیم او فرانسیم د عنصرونه قرار لري یا هم وجود لري. چې دا عنصرونه ټول موږ او تاسو وینو دوی په خپل اټومي جوړښت کې، چې کله دوی اټومي جوړښت او الکترونونه په مدارونو کې ویشل کیږي، وینو چې په اخیری مدارونو کې دوی یو الکترون لري. همدې اساس د دوراني جدول چې موږ او تاسو ویل په اتلسو عمودي ستونونو او اوو دورو یا په اوو پیریودونو باندې ویشل شوی یا هم یا جوړ شوی دی. خو ګروپونه بیا په موږ او تاسو په دوو برخو ویشو، چې یو ته اصلي ګروپ او بل ته فرعي ګروپ. چې اصلي ګروپ موږ او تاسو په ا سره او فرعي ګروپونه په بي حرف سره شودلای شو. نو راځو ګرانو زده کوونکو لومړی راځو په اصلي ګروپونه باندې بحث کوو. په لومړی اصلي ګروپ کې که څه هم ما مخکې هم ویل چې شپږ عنصرونه قرار لري، چې په هغوی کښې د لیتیم څخه پیل بیا په فرانسیم باندې ختمیږي. دوی چې دي په خپل اخیري مدار کښې یا په وروستي قشر کې یو الکترون لري. په همدې اساس د دوراني جدول په دوهم اصلي ګروپ کښې شپږ عنصره چې د بیریلیم څخه پیل بیا تر راډیوم پورې ختمیږي، او په همدې ترتیب دریم اصلي ګروپ هم چې د سلسله تر اووم ګروپ پورې همداسې قرار لري یا هم ادامه لري. چې په دریم ګروپ کې هم شپږ عنصرونه وجود لري چې د برون څخه پیل پر نینیوم باندې ختمیږي. په څلورم اصلي ګروپ کې هم په همدې د کاربن څخه پیل تر فلوریم پورې ته رسیږي، چې دوی هم د شپږ عنصرونو درلودونکي دي. پنځم اصلي ګروپ هم په همدې ترتیب شپږ عنصرونه لري چې د نایتروجن څخه پیل پر مسکویم باندې پای ته رسیږي. شپږم او اووم اصلي ګروپونه هم په همدې ترتیب شپږ عنصرونه لري چې د شپږم اصلي ګروپ کښې د اکسیجن څخه پیل بیا تر یوریوم پورې پای ته رسیږي. اووم اصلي ګروپ هم شپږ عنصرونه لري چې د فلورین څخه پیل بیا تر تینیسیوم پورې پای ته رسیږي. خو په اتم اصلي ګروپ کې بیا اووه عنصرونه وجود لري چې هغه د هیلیم څخه پیلیږي او بیا تر اوګوستنژن پورې پای ته رسیږي. د هغوی د دوراني جدول د اصلي ګروپونو په اساس د عنصرونو هغه ترتیب و چې څنګه ترتیب سوی وه. بل په همدې ترتیب ګرانو زده کوونکو، که څه هم تاسو وینئ موږ او تاسو یو دوراني جدول ما تاسو ته ترتیب کړی دی، چې په دې دوراني جدول کې تاسو وینئ چې ټول عنصرونه همدې ترتیب دې برخې ته موږ او تاسو ګروپونه ویلی شو، چې عمودي ستونو ته موږ او تاسو ګروپ ویله، او په همدې ترتیب دې برخې ته بیا موږ او تاسو د دوراني جدول پیریود ویله چې افقي ډول دی. په عمودي ډول کې موږ او تاسو وایي د ګروپونه د دې ځای څخه پیلیږي، چې اول ګروپ، دوام ګروپ. همدې ترتیب موږ او تاسو ویلي وه چې اته اصلي ګروپونه قرار لري، چې اته اصلي ګروپونه څخه اول ګروپ، دوهم اصلي ګروپ، بیا دریم اصلي ګروپ، څلورم، پنځم، شپږم، اووم او اتم اصلي ګروپ په همدې ځای پای ته رسیږي. او پاتې نور ټول فرعي ګروپونه وو، چې فرعي ګروپونه مو هم په همدې ترتیب په بي حرف سره ښودلي وه، هغه ترتیب سره ترتیب سوي دي. او پیریودونه هم چې دا لومړی پیریود دی چې د هایدروجن څخه پیل پر هیلیم پای ته رسیږي، دوهم پیریود د لیتیم څخه پیل پر نیون باندې پای ته رسیږي، دریم پیریود د سوډیم څخه پیلیږي تر ارګونه پورې همدې ترتیب، څلورم پیریود، پنځم پیریود، شپږم پیریود او همدې ترتیب اووم پیریود چې په همدې ځای پای ته ورسېد. ګرانو زده کوونکو، راځو په دې برخه کې د فلزاتو او غیر فلزاتو ترمنځ توپیر وایو. که زه هم موږ او تاسو پوهیږو فلزات چې دی هغوی د برېښنا او د تودوخې د تیرولو یو ښه خاصیت درلودونکي دي، لکه میس او المونیم یا کپر او المونیم چې دی، که څه هم موږ او تاسو پوهیږو دا فلزات دي چې د کورونو د ګرمولو، روښانه کولو او د ترتیب د پخلنځي د لوازمو په توګه هم ورڅخه کولی شو چې استفاده وکړو. خو اوسپنه چې ده، د اوسپنې څخه بیا موږ او تاسو د اوسپنې د پټلۍ او ترانسپورټي وسایطو جوړولو او داسې نور ځایونو کې هم استفاده کیږي. او په همدې ترتیب یو بل فلزي عنصر چې د جست په نامه سره یادیږي، د جست څخه بیا موږ او تاسو د اوبو د مرکز ګرمي او داسې نورو شیانو په جوړولو کې هم ورڅخه استفاده کیږي. او په همدې ترتیب د فلزات څخه په پراخه پیمانه ګټه اخیستل کیږي. او په همدې ترتیب راځو ګران زده کوونکو، غیر فلزات بیا هغه عنصرونه دي چې د برېښنا او د تودوخې د تیرولو خاصیت یې ډیر کم دی. یعنی په د تودوخې او د برېښنا د تیرولو خاصیت ډیر کم پکې لیدل کیږي. د مثال په ډول لکه موږ تاسو داسې نور عنصرونه یاد کړل لکه کلورین او فلورین او داسې نور. همدې ترتیب شبه فلزات بیا هغه فلزات ته ویل کیږي چې دوی منځني خواص درلودونکي دي، یعنی دوه ګونی خاصیت د خپل ځان شي، هم فلزي او هم غیر فلزي خواص د ځان څخه شي. دا اوس موږ تاسو د فلزات او غیر فلزات ترمنځ راځو ګرانو سکونکو، د لوست په دې برخه کې موږ تاسو په ټاکلي ګروپونو کې د عنصرونو الکتروني جوړښت ورتهوالی وایو. که څه هم موږ تاسو مخکې هم ویل، خو بیا هم راځو وایو چې د یو ګروپ د عنصرونو د الکترونونو د هغوی الکتروني جوړښت او کیمیاوي خواص له کبله یو بل ته سره ورته دي. نو په خپل ورستي انرژیکي سویه کې که چیرې د مساوي الکترونونو په لرلو سره دوی هم ډیر مهم ورتهوالی لري، یعنی که چیرې الکترونونه یې په مساوي ډول سره درلودله، موږ او تاسو وایي چې د هغوی د مساوي تعداد الکترونونه په باندنۍ قشر کې وجود لري. د بیلګې په توګه د لومړي ګروپ عنصرونه موږ او تاسو وښکې ویل چې په خپل وروستي قشر کې یو الکترون لري. نو که چیرې نور د همدې ترتیب د عنصرونو کیمیاوي خواص د دوی په وروستي قشر د الکترونونو په شمیر پورې اړه ولري چې مساوي الکترونونه په درلودلو سره، نو د دوی ورته خواص یا ورته کیمیاوي خواص هم یو بل سره مساوي وي، یعنی دا چې کیمیاوي ورته تعاملونه هم تر سره کوي. په همدې اساس راځو موږ او تاسو وایو چې د دویم ګروپ عنصرونه چې دی، هغوی په خپل وروستي قشر کې دوه الکترونونه لري، او دریم اصلي ګروپ عنصرونه چې دی هغه بیا وروستي قشر کې درې الکترونونه لري، چې همدا سلسله د تر اتم اصلي ګروپ پورې همداسې دوام لري. په دریم کې درې الکترونونه، په څلورم اصلي ګروپ کې په وروستي قشر کې څلور الکترونونه لري، چې همدا عنصرونه چې په وروستي قشر کې اته الکترونونه ولري، نو په هغه وخت کې بیا موږ او تاسو وایو چې دا مشبو عنصرونه دي، یا هم مشبو عنصرونه بلل کیږي، چې د کیمیاوي تعامل مایل د خپل ځان څخه نشي، نو ځکه ورته غیر فعال عنصرونه وایي. لکه ځکه چې دوی په خپل اخیری قشر کې اته الکترونونه لري، نور ضرورت نه لري چې الکترونونه واخلي. ګرانو زده کوونکو، په دې برخه کې تاسو د مثالونه وینئ چې د پوتاشیم عنصر دی چې د خپل اخیری قشر کې یو الکترون لري، سوډیم په همدې ترتیب په اخیری قشر کې یو الکترون لري، لیتیم هم په خپل اخیری قشر کې یو الکترون لري، چې دا د لومړي ګروپ عنصرونه دي. فاندې ترتیب ګران سکون پرازو د فلزات او غیر فلزات فزیکی خواص وای. فلزات چې د برېښنا او تودوخې تیرون کې دي، د ستاکولو، ویلې کېدو او د پانی کېدو ورته لري. فلزات ځلا لري، د فشار په مقابل کې مقاومت لري. او غیر فلزات چې د برېښنا لښ تیرون کې دي، د ستاکولو په وخت کې ماتیږي او یا هم تیتیږي. ځلانه لري، د فشار په مقابل کې مقاومت کم دی، د ټیټ کثافت لرونکي دي، د ویلې کېدو او شیدلو ټکی ټیټ دی. همدې ترتیب کاربن، سلفر، فاسفورس او آیودین چې دي په جامد حالت، برومین یې په مایع حالت، او هایدروجن، نایتروجن، اکسیجن، فلورین او کلورین یې په عادي شرایطو کې د ګاز په حالت کې شتون لري. مننه ګرانز د کوونکو، زموږ او تاسو نن نړۍ ورځ درسي موضوع په همدې ځای پای ته ورسېدل. ښه وخت، ښه چاره ولرئ.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
سلامونه نیکې هلي او احترامات مې ومنئ ګرانو زده کوونکو، هیله لرم چې ټول به جوړ روغ او صحت مند به یاستئ. زه دیانا صالحی تاسو ټولو ته د نهم ټولګي د کیمیا مضمون دوهم لوست شرح خلاص وایم او هیله لرم چې د لوست تر وروستنی شیبو پورې می ملتیا وکړی. گرانوز د کونکو زموږ او ستاسو نننی ورځ درسي موضوع د هایدرو کاربونونه چې د دولسمې صفحې څخه پیل په دوهویشتمې صفحې به پای ته ورسیږي. دوهم څپرکی دوهم لوست هایدرو کاربونونه. گرانوز د کونکو موږ او تاسو په تیر لوست کښې عضوي مرکبات وپیژندل. په همدې ترتیب د عضوي مرکباتو ترمنځ د هغوی د کاربونونو ترمنځ یو ګونې دوه ګونې او درې ګونې اشتراکي اړیکې ولوستل. راځو د لوست په دې برخه کښې موږ او تاسو هایدرو کاربونونه پیژنو چې هایدرو کاربونونه خپل عضوي مرکبات دي چې د کاربون او هایدروجن عنصر څخه د اشتراکي اړیکو په جوړولو سره منځته راغلي دي. هایدرو کاربونونه چې دي دوی د جوړښت پر بنسټ په دوو ډلو چې یو الفاتیک او دوهم اروماتیک دي ویشل شوي دي. چې الفاتیک هایدرو کاربونونه په همدې ترتیب سره په الکانونو، الکینونو، الکاینونو او سایکلو الکانونو ویشل شوي دي، لکه تاسو چې په لاندې دیاګرام کښې وینئ چې لومړی الفاتیک دوهم اروماتیک مرکبات دي. الفاتیک مرکبات هغه مرکبات دي کوم چې دوی په خپل ترکیب کې د کاربون او هایدروجن عنصرونو درلودونکي وي او په همدې ترتیب سره الفاتیک مرکبات خپله یو زنځیري ساختمانونو درلودونکي دي. خو اروماتیک هایدرو کاربونونه چې دي هغوی د یو یوناني کلمې څخه اخیستل شوې ده چې خپله د اروما د ښه بوی او عطر یا هم اتری بوی په معنا سره ده. همدې ترتیب سره اروماتیک هایدرو کاربونونه په راتلونکي لوست کې هم بحث پر کوو چې خپله د شپږزولي مرکبات په نوم سره هم یادیږي او په همدې ترتیب حلقه جوړونکي مرکبات هم بلل کیږي چې هر یوه باندې به جلا بس وسي. لومړی راځو موږ او تاسو پر الکانونو یا هم د میتان د کورنۍ هایدرو کاربونونو ته په دې باندې بحث کوو. الکانونو چې دي خپله په عمومي ډول عضوي مرکبات دي کوم چې د ورځني ژوند په ډېرو برخو کښې ورڅخه استفاده کیږي یا هم کارول کیږي. د بېلګې په توګه تیل او ګانسولین، په همدې ترتیب پټرول، طبیعي ګاز، شمه او داسې نور الکانونه شته چې دوی خپله د الکانونو څخه جوړ شوي مرکبات دي او الکانونه خپله مشبوع هایدرو کاربونونه دي چې د هغوی د کاربون د اټومونو ترمنځ یو ګونه اشتراکي اړیکه وجود لري، لکه څنګه چې تاسو د بیوتان په مرکب کې وینئ چې د هر کاربون ترمنځ یوازې او یوازې یو ګونه اشتراکي اړیکه وجود لري. په همدې ترتیب ګرانو زده کوونکو الکانونه چې دي خپله د پارافین په نوم سره هم یادیږي. دوی چې دي د لږ میل لرونکي معنی لري او خپله د الکانونو عمومي فرمول لرو چې سی این ایچ دو این جمع دو د عمومي فرمول دي چې په دې فرمول کې موږ او تاسو این توری چې ده هغه د کاربون د اټومونو شمیر موږ او تاسو ته راښیي. نو هر څومره چې موږ او تاسو د این ته شماره ورکوو یا هم این ته قیمت ورکوو په همدې ترتیب سره په دې فرمول کې کولای شو چې د این پر ځای باندې د کاربون د اټومونو شمیر موږ او تاسو ته یادونه یې وکړي او یا یې هم وښیي. په همدې ترتیب موږ او تاسو کچیرې این ته قیمت ورکړو، کچیرې یو وي، د مربوطه الکان فرمول په دې ډول موږ او تاسو لاسته راوړلی سو چې این مساوي ده په یو سره. په همدې فرمول کښې هر ځای چې این وجود ولري په همهغه ځای باندې د این قیمت یعنی یو وضع کوو، لکه څنګه چې تاسو دلته په دې ځای کې وینئ سی یو بیا هایدروجن دوه د این پر ځای باندې مو یو وضع کړ، جمع دوه خپله به فرمول کې لرو. کله چې په همدې ترتیب د دوی ترمنځ وینو چې د کاربون تعداد مساوي کیږي په یو سره، د یو لیکلو ته اړتیا نشته، دوه ضرب یو مساوي په دوه سره کیږي، بیرته چې د دوه سره جمع کړو مساوي کیږي په څلور سره سی ایچ فور. موږ او تاسو ته د میتان یو مرکب عمومي فرمول یې لاسته راکړ. په همدې ترتیب د یاد شوي مشبوع هایدرو کاربون فرمول موږ او تاسو سی ایچ فور په لاس راوړ. خو ځینې وختونه څلور لومړني مشبو هایدروکاربونونه هم وجود لري چې په هغه صورت کې چې الکانون خپله په عمومي معمولي ډول سره دوی نومول کیږي. نو په همدې ترتیب سره موږ او تاسو وایو چې میتان او هم که په دې شکل سره داسې وجود لري چې C3H8 یعنی د کاربونونو شمیر درې او هایدروجنونه اته او سی پروپان او په همدې ترتیب بیوتان، دا ټول موږ او تاسو کولی شو په معمولي ډول سره دوی ونومو او یا هم نومې شودنې په معمولي طریقې سره په دې ډول سره چې بیوتان، میتان، پروپان، هیگزان، پینتان، نونان، دیکان او داسې نور سره ونمو. او د نورو الکانونو نومې شودنه بیا په دې ترتیب سره کولای شو چې د هغوی د کاربن شمیر لومړی په لاتین نوم سره اخیستل کیږي او بیا د اے این ای ورستاری پر هغه باندې اضافه کیږي. د بیلګې په توګه لکه موږ او تاسو چې د پینتان په مرکب کښې وینو چې 15 اټومه کاربون وجود لري چې خپله 15 ته په لاتیني ژبه کښې پینتا ویل کیږي. نو په همدې ترتیب که چیرې د اے این ای پر ورستاری ورباندې زیات کړل سي نو په نتیجه کښې موږ او تاسو ته د دوی په نوم ایښودنه کې داسې وایي چې پینتان لاسته راځي، یعنې د دې مرکب نوم دی پینتان. او په الکانونو کې خپله د اومولوک سلسله هم موجوده ده ګرانو زده کوونکو، چې هغه کاربونونه یا هغه مرکبات چې د یو میتلین ګروپ په اندازه یو له بله سره یو توپیر ولري یا هم توپیر رامنځته کړي عبارت د هومولوک سلسله ده یا هم د هومولوک د سلسلې په نوم سره یادیږي، یا هم داسې ویلی سو چې دوی یو د بل هومولوک دي، لکه څنګه چې تاسو په دې لاندې مثالونو کښې وینئ. چیرې موږ او تاسو دا شکل ته وګورو په معمولي ډول سره موږ وایو چې دا نارمل بیوتان ده، د هومولوک د سلسلې پر اساس تاسو وګورئ د یو میتلین ګروپ اساس باندې د دوی ترمنځ توپیر وجود لري چې دا د دوی نوم کوونکو د لوست په دې برخه کښې د الکایل ګروپ پیژنو چې د الکایل ګروپ څه ته ویل کیږي. که چیرې د الکان له یو مالیکول څخه د هایدروجن یو اټوم لیرې کړل شي په دې صورت کښې د الکایل ګروپ ترلاسه کیږي. داسې چې د الکایل د ګروپ عمومي هومولوک فورمول موږ او تاسو لرو چې هغه CnH2n جمع یو دی، یعنی په دې ځای کښې موږ او تاسو کولی شو چې n ته قیمتونه ورکړو او په فورمول کښې کولی شو چې د الکایل د ګروپ هغه عمومي فورمولونه په دې ډول سره لاسته راوړو، او کم مرکبات چې لاسته راځي د دې فورمول پر اساس کولای شو چې په اسانۍ سره لاسته راوړو. د الکاینونو د ګروپونو نوم ایښودنه په دې ډول داسې ترسره کوو چې خپله لومړی د اړوند الکان نوم اخلو او بیا د اے این ای ورستاری پر ځای باندې د وای ایل ورستاری تعویز کوو یا هم اضافه کوو او په پایله کښې خپله د اړوند الکایل د نوم سره یو ځای موږ او تاسو ته یو مرکب په لاس راځي. د بیلګې په توګه که چیرې په لاندې مثال کښې موږ او تاسو وګورو د میتان مرکب، د میتان په مرکب کښې موږ او تاسو وینو چې په نوم ایښودنه کښې موږ په وروستۍ یا هم مثال په نوم کښې هغه وروستۍ ورستاري چې دی هغه اے این ای کلمه ده، د اے این ای پر ځای باندې موږ او تاسو وای ایل اضافه کوو، ځکه چې موږ او تاسو وایو که چیرې د الکایل ګروپ څخه یو اټوم د هایدروجن لیرې کړل سي موږ او تاسو ته الکایل ګروپ لاس راکړي که چیرې د الکان څخه، نو په همدې اساس د اے این ای پر ځای وای ایل اضافه کوو وینو په همدې ترتیب یو اټوم هایدروجن دلته ورڅخه کم شوی ده او بالاخره موږ او تاسو ته د الکایل ګروپ په لاس راکوي چې د دې مرکب نوم چې کله یو اټوم هایدروجن ورڅخه لیرې سي الکایل په لاس راکوي، یا هم مثال میتایل، مخکې میتان وو وروسته د وای ایل کلمه اضافه سوه یو اټوم هایدروجن کم سو نو په نتیجه کې وایي چې میتایل مرکب په لاس رالی. د اساس دته د فورمولونو پر اساس ترتیب شوی هم دی چې موږ او تاسو یې وینو. راځو ګرانو زده کوونکو د الکانونو نوم ایښودنې ته. د الکانونو نوم ایښودنه موږ او تاسو په دوه ډوله سره کولای سو، یو دا چې یو معمولي طریقه ده، دوهم دا چې د ایوپک طریقه ده. که څه هم موږ او تاسو ولوستل چې خپله څلور لومړني مشبو الکانونه لکه میتان، ایتان، پروپان او بیوتان دوی څلور سره موږ او تاسو په معمولي ډول سره نومولی سو، خو پاتې نور ټول موږ او تاسو کولای سو چې د هومولوک د سلسلې پر اساس او د ایوپک طریقے پر اساس باندې نامګذاری وکړو. یا هم ترتیب او په دې ترتیب د کاربن له څلور اټمون څخه پورته نور ټول په عملی طریقې سره داسې نمول کیږي چې لومړی به موږ او تاسو د کاربن د اټمونو شمیر د لانتنی اصطلاح سره یعنی اے این ای کلمه ور زیاتو او له شپږو څخه یعنی شپږو ته د بیلګې په توګه که چیرې موږ او تاسو یو مثال ورکړو شپږو ته په لانتنی ژبه کښې هیګزا ویل کیږي او د شپږ کاربونه الکان نوم موږ او تاسو ویلی سو چې هیګزان او په همدې ترتیب مثال پینتان یا هم د اوکتان دیکان کولی سو چې د اے این ای کلمه ور باندې چې شکرو اضافه کړو. د ایوپک په طریقه د الکانونو نوم ایښودنه بیا په دې ټولګي کې که څه هم موږ او تاسو د الکانونو نوم ایښودنه په ساده شکل سره وایو خو په ساده شکل سره داسې واضح کوو چې لومړی راځو وایي چې د الکانونو هغه زنځیر چې شاخ ونه لري یعنی مستقیم زنځیر وي دې ته موږ او تاسو نارمل الکانونه وایو او د نوم په سر کې یوازې د ان توري اضافه کوو لکه تاسو چې په لاندې مثالونو کښې وینئ. دې ځای کښې موږ او تاسو یو هم د بیوتان لرو بیوتان مرکب کښې تاسو وګورئ څلور کاربونونه دي یعنی د کاربونونو شمیر څلور دي او په همدې ترتیب لس هایدروجنونه دي نو یوازې او یوازې لومړی د دې ټولو مرکب نوم اخیستل کیږي خو د هغه څخه مخکې یوازې یو ان اضافه کوو وایي چې نارمل بیوتان د ټول مرکب نوم دی بیوتان. په همدې ترتیب سره راځو وایو چې نارمل هیګزان یوازې په ساده ډول سره په دې طریقه سره موږ او تاسو کولی سو چې د الکانونو نوم ایښودنه د ایپاکو طریقې سره وښیو. دوهم موږ او تاسو کولی سو چې د کاربن د اټومونو یو اوږد زنځیر باید وټاکل سي. کله چې اوږد زنځیر وټاکل سو هغوی ته یو شماره ورکوو یعنی شماره ګذاري کوو لکه هغه مرکب چې موږ او تاسو په مالیکولي فورمول یې سی شپږ هایدروجن دولس یعنی د هیګزان مرکب که چیرې په نظر کې ونیسو لومړی د دې هیګزان مرکب اوږد زنځیر چې خپله پنځه اټومه کاربن لري هغه ترتیبوو. که څه هم ګورو چې یو شاخ لرونکی زنځیر دی نو دوی په دې اساس داسې ترتیب وګورو کله چې شاخ لرونکي اوسي نو بیا په دې اساس موږ او تاسو کولی سو چې دوی د اوږد زنځیري شکل سره او بیا هم دې اساس باندې بیا شماره ګذاري کوو چې شماره ورکوو یو کاربن دوه درې څلور پنځه خو بیا شماره ګذاري د هغه کاربن څخه پیله وکړو چې هغه ته یو ماویزه یا شاخ لرونکی چې شوې ماویزه ورته نږدې اوسي نو په هماغه اساس شماره د هغې ځای څخه شروع کوو نو وایي چې لومړی دوام پر دوام کاربن باندې ماویزه وجود لري وایي چې په دوام کاربن باندې میتایل پینتان او په همدې اساس که چیرې شاخ لرونکي نه اوسي یا اوږد زنځیر انتخابیږي او بیا په عادي ډول یا په معمولي ډول سره وایو چې نارمل هیګزان. او په همدې ترتیب ګرانو زده کوونکو لکه څنګه چې ما مخکې وویله شماره ګذاري او بیا وروسته د شاخ لرونکي کاربن نوم اخیستل کیږي او په پایله کښې موږ او تاسو د ټول مرکب نوم اخیستلی سو لکه څنګه چې ما مخکې وویله. راځو ګرانو زده کوونکو د ارزونې برخې ته چې لومړی سوال هایدروکاربونونه په څو ګروپونو ویشل شوي دي دوام سوال الفاتیک هایدروکاربونونه په څو برخو ویشل شوي نومونه یې واخلي دریم سوال الکایل ګروپ څه ډول لاسته راځي. مننه ګرانو زده کوونکو ستاسو له توجه څخه زموږ او ستاسو نننۍ ورځې درسي موضوع په همدې ځای پای ته ورسېده. تر بیا راتلو پورې ښې چارې ولري.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه.
سلامونه نیکی هیلی او احترامات می اومنه گرانو زده کوونکو هیله لرم چې ټولو به جوړ روغ او صحت مند بیاستی. زه دیانا صلحی تاسو ټولو ته د لسم ټولګي کیمیا مضمون دیارلسم لوست ته ښه راغلاست وایم او هیله لرم چې د لوست تر وروستنی شیبو پورې مې ملتیا وکړئ. ګرانو زده کوونکو، زموږ او ستاسو نننی ورځی درسي موضوع ده د مادې حالتونه، چې د دې لوست څپرکی شپږم څپرکی دی، د لسم لوست دی، د یو سلو دوه دېرشمې صفحې څخه پیل تر یو سلو څلور څلوېښتمې صفحې پورې به دوام ولري. نو زده کوونکو، د په طبیعت کې مواد دي هغوی په دریو فزیکی حالتونو سره مدل کیږي، چې عبارت د جامد حالت، مایع حالت او غاز حالت. د خپل د موادو یا هم د مادې هغه درې ګونی حالتونه دي چې په طبیعت کې مدل کیږي. لومړی راز موږ تاسو په جامد حالت باندې باس کوو، چې جامد حالت څه ډول کیږي. جامد مواد هغه مواد ویل کیږي چې دوی نه ټاکلې شکل او نه ټاکلې حجم لري. د دوی د ذراتو ترمنځ هغه فاصله چې ده کمه ده، خو ذرات یو بل ته ډیر نږدې دي. نو ځکه د هغوی ترمنځ د ذراتو ترمنځ د جاس قوه زیاته ده، او دوی په آزاد ډول سره حرکت نشي کولای. نو یوازې دوی یو اهتزازي حرکت درلودونکي دي، او دوی د جامدات چې دي، د جامداتو ذرې چې دي، په خپل په یو ځانګړي نظم سره یو له بل سره، یا یو په بل پسې یو د بل تر څنګ ځای پر ځای شوي دي. دوی چې دي د متراکم کیدلو، یعنی د فشار په مقابل کې د متراکم کیدلو قابلیت یې کم دی. جامدات چې دی کلک او حتی ماتیدونکي هم دی. د جامدات عمومي خواص، تر ازو موږ او تاسو ویل چې جامدات خپل یو قسم کلکوالی لري، چې جامدات چې دی منظم شکلونه لري او ډیر کلک او مستحکم وي. په جامداتو کې د دوی اټومونه او مالیکولونه چې دی هغوی ثابت موقعیتونه لري، چې د فشار په واسطه د جامداتو کلکوالی تغیر نه کوي. دی ډیر کلک جوړښتونه لري. دوام یو هم د عمومي خواصو د جامدات څخه ماین حجم دي، چې موږ تاسو ول دی یو ټاکلي حجم درلودونکي دي. د دوی اټومونه، آیونونه او مالیکولونه چې دی په بشپړه توګه یو بل سره نږدې واقع دي. نو کله چې د دوی دغه نږدې والی چې د دوی د جاس قوه د دوی ترمن ډیره یا هم زیاته کړي ده، نو ځکه دوی په اساني سره تغیر نه کوي، خپل شکل ته بدلون په اساني سره نور کوي. بل د جامدات عمومي خواصو څخه هم تراکم دی، چې خپل مجاو تاسو ول د جامداتو د کله فشار ورکول کیږي، د دوی د تراکم قابلیت دی ډیر کم دی. لوړ کثافت د لودونکو دي جامدات. د جامداتو ذرې ډیر نږدې دي، خو ځکه چې د دوی کثافتونه لوړ دي، د دې له کبله چې د دوی ذرات یو بل ته ډیر نږدې واقع دي. یو هم د بخار فشار دی. نظر مایاتو او غازاتو ته د جامداتو د بخار فشار چې دغه ضعیف ده. یو هم حرکي انرژي ده. د جامداتو د عمومي خواص څخه چې دوی حرکي انرژي کمه ده، نس کولای چې یو دوی 5000 ډول هرې خواته حرکت وکړي. دوی چې دی ویل کېدل کله چې جامداتو ته تودوخه ورکړل شي، د دوی هغه ذرات چې دی اهتزازي حرکت لري، اهتزازي حرکت زیاتېږي. نو ځکه دوی خپل موقعیت ثابت نس ساتلی، نو په همدې خاطر موږ او تاسو وایي چې دوی ویل کېږي، او هم دې ترتیب سره په همدې اساس چې کله تودو خبر کول سي ویل کېږي. راځو ګرانو زده کوونکو، د لوست په دې برخه کې موږ او تاسو د جامداتو ډولونه وایو. د جامداتو عمومي خواص مو ورسل و مو پیژندل. اوس راځو جامداتو ډولونه وایو. جامدات چې خپل د جوړونکو اجزا وو، چې یعنی په نظر کې ونیسو اټومونه او مالیکولونه او آیونونه، د هغوی د ترتیب له مخې دی په دوو ډلو باندې ویشل سوي دي. یو کرستلي جامدات یا حقيقي جامدات، دوهم اموروفی یا اموروفوس جامدات دي. چې لومړی موږ او تاسو په کرستلي جامداتو یا حقيقي جامداتو باندې بحث کوو، چې خپل کرستلي جامدات یا حقيقي جامدات هغه جامدات چې د هغوی جوړښتیز واحدونه چې خپل کرستال نومیږي په منظم ډول سره ترتیب شوی، یو خاص او منظم ترتیب ورکول شوی وي. دا ډول جامدات چې دی منظم هندسي جوړښتونه لري. د جامداتو زیاته برخه یې خپل چې جوړ شوی ده، هغه د همدا کرستلي جامداتو جوړه کړی ده، حقیقي جامداتو جوړه کړې ده. د بیلګې په توګه کچیر موږ تاسو ګورو، کلسیم مونو اکساید، کلسیم کاربونیټ، سوډیم کلورایډ، الماس او ګرافیت او داسې نور، دا ټول د حقیقي یا هم د کرستلي جامداتو د جملې څخه شمیرل کیږي. خو دوام ډول چې د جامدات هغه عمروفي یا هم بې بنې به شکل جامدات دي، د هغه جامدات چې د غیر منظم هندسي شکل لري، یعنی په دې ډول جامدات کې جوړونکې زرې چې د هغه په غیر منظم ډول سره واقع شوی وي یا هم ترکیب شوی وي، چې دا ډول جامدات په مایعاتو ته ورته دي، د ویلې کېدو درجه یې غیر معینه دي، یعنی کېدای شي چې دوی په اسانۍ سره ویلې شي، او کچیر تودوخه ورکول چې دوی ذرات یې په کافي وخت نه لري تر څو ځان منظم کړي، نو ځکه دوی عمروفي یا بیبنې جامدات شمېرل کېږي، یعنی غیر منظم هندسي شکلونه جوړوي. نو ګرانو زده کوونکو، کرسټلي جامدات چې دي بیا په همدې ترتیب سره په څو برخو باندې ویشل سوي دي، چې دته موږ تاسو کرسټلي جامدات هم وایو، بلوري جامدات هم وایو. دوی چې دي په څو برخو ویشل سوي دي، عبارت ده آیوني جامدات څخه دي، مالیکولي جامدات څخه دي، اټومي جامدات او فلزي جامدات. هر یو په همدې په ترتیب سره موږ تاسو لولو. لومړی راځو موږ تاسو آیوني جامدات وایو، چې خپل آیوني جامدات هغه جامدات ته ویل کیږي چې دوی مثبت او منفي آیونونه د دوی د مالیکولونو او اټومونو ترمنځ مثبت او منفي آیونونه شتون لري، او د دوی د غلیان درجه چې د لوړه ده، لکه مالګه. مالګه چې د غلیان درجه یې لوړه ده، یعنې په لوړ درجه د تودوخې کې دوی څه کیږي؟ ویلې کیږي. او آیوني جامدات چې دي ماتیدونکي دي، د ذراتو ترمنځ الکتروستاتیکي قواوې شتون لري، خو دا چې ټول آیوني جامدات او مالیکولي جامدات چې دي هغه یو تشکیلونکي ذرات چې دي هغه مالیکولونه دي، یعنی د مالیکولونو څخه جوړ شوي دي، د مالیکولونو ترمنځ کوولانسي اړیکې وجود لري، د غلیان درجه یې ټیټه ده. او ښه مثال یې لکه کاربن ډای اکساید. کاربن ډای اکساید چې د خپل د غلیان درجه یې ټیټه ده، په کمه درجه تودوخه کې هغه تشکیږي، ویلې کیږي او په جوش راځي. ورځو د کرسټلي جامداتو دریم ډول ته، چې هغه اټومي جامدات یا هم د کوولانسي جامدات په نوم سره هم یادیږي. په دې ډول جامداتو کې جوړونکي واحدات چې د هغه د شبکې په ټکو کې یو لبل سره په کوولانټي اړیکو کې یو ځای شوي دي، او دا اټومونه چې دي درې بودي شبکې رامنځته کوي چې د بلور فزیکي حدود یې لوی او پراخه وي. او د کوولانسي جامداتو ساده بیلګې موږ او تاسو لکه سلیکان کاربایډ هم یادولای شو، چې دي په خپل د مادې په شبکه کې هر اټوم یې د څلور وجهي په جوړښت سره رامنځته شوی دی، او د کاربون د څلور اټومونو سره او د کاربون د هر اټوم سره په همدې ترتیب یو یو اړیکه یې جوړه کړې ده. نو دوی چې د تشکیل کوونکو واحدات یا هم ذرات یا اټومونه و، د ذراتو ترمنځ د اشتراکي اړیکه وجود درلودله، د غلیان او د زبان درجه یې لوړه ډیر لوړه ده، او داسې نور مثالونه لکه سلیکان کاربایډ چې موږ تاسو ویلي، الماس او ګرافیت او داسې نور یادوالی چې په اټومي جامدات کې شامل دي. بل ازو ګرانو زکوونکو، فلزي جامدات دي، چې خپل فلزي جامدات چې ویادي په یو فلزي جامد ده، په یو فلزي جامدات کې هغه واحدونه چې د شبکې ټکی نسی مثبت آیونونه دي، یعنی د دوی تشکیل کوونکې ذرات مثبت او منفي آیونونه دي، او دوی کولای شي چې په همدې ترتیب سره د دوی د ذراتو ترمنځ قوه یې ضعیفه واوسي، یا هم قوه یې ضعیفه ده، د جذب قوه ضعیفه، او د ذراتو ترمنځ فلزي اړیکه وجود لري. د دوی د غلیان او د زبان درجه چې د هغه لوړه ده، ځینې یې کلک خو ځینې یې ډیر نرم جامدات دي، چې دا کرسټلونه بیا خپل برېښنا تیرونکي دي، د برېښنا تیرولو خاصیت لري، لکه موږ او تاسو ښه مثال یې ټول خالص فلزات په نظر کې نیولای شو. ټول خالص فلزات چې دي هغه فلزي جامدات د جملې څخه شمېرل کیږي، د غلیان او د زبان درجه یې لوړه ده، د برېښنا تیرولو خاصیت لري، او د ذرات ترمنځ قوه ضعیفه ده، او د دوی هغه تشکیل کوونکي ذرات مثبت او منفي آیونونه دي. اوس راځو ګرانو زده کوونکو، کله چې موږ تاسو د مادې د حالتونو، جامد حالت، د جامد حالت ډولونه، د جامد حالت عمومي خواص او پیژندل، راځو بلوري شبکه پیژنو. چې خپل بلوري شبکه چې تویل کیږي، بلوري شبکه چې د خپل د اټومونو درې بودي جوړښت یو بلوري شبکه وایي. د اټومونو درې بودي چې درې بود څخه جوړ شوی دی، ته موږ تاسو بلوري شبکه وایي. اوس نو فضائي شبکه، فضائي شبکه چې به د هغوی د اټومونو یو منظم هم هندسی جوړش په فضا کې د فضایي شبکې په نوم سره یادې چې د خپلې او فضایي شبکې ده. او د فضایي شبکې تر ټولو کوچنی برخه چې د هغه د هغوی تکراری یا هم د هغوی د تکرار څخه یو فضایي شبکه لاسته راتلل دي چې د واحدي حجرې په نوم سره یادې چې د شپږو مخونو څخه جوړه شوې ده او هر وجه یو متوازی ولعصله ده. پس ګرانو زده کوونکو، واحده حجره مو پیژندل. د واحده حجرې ډولونه پیژنو چې پر څو ډوله دي. یو هم یو ډول واحده حجرې دي چې په دې ډول واحده حجرې کې زرې چې دي د حجرې په کنجونو کې موقعیت لري. د دې خالی فضای چې د هغه عظیمی ده، دا ډول ساده حجرې په طبیعت کې ډیر کم موندل کیږي. دوهم هغه ډول مقابی فضایي شبکې دي چې هغه واحده حجرې غیر متناظر دي او د هرې حجرې په تخشی موقعیت لري. دریم بیا یو ډول حجرې دي چې په دې ډول حجرې کې زری چې د هغوی د کنجونو برسیره د پای په سطح کې هم موقعیت لري. خو سلنم بیا یو ډول بل حجره ده چې هغوی بیا زری چې د کنجونو برسیره د واحد حجرې په منځ کې هم موقعیت لري. لکه څنګه چې ګرانو زده کوونکو تاسو دې شکل کې ویني، تاسو ویني دلته د لومړی هغه ساده یو واحد حجره ده، دوهم چې یو مقابی حجره و چې یو اټومي چې په ماینس کې قرار درلودي. په همدې ترتیب سره موږ تاسو ویل چې په څلورو کنجونو کې قرار لري او حتی دا چې د څلورو کنجونو په هر پای کې وجود لري. دا ټول د واحد حجرې هغه ډولونه وو. زه ګران زده کوونکو، موږ او تاسو د لوست په دې برخه کې ارزونه لرو چې په ارزونه کې یو څو سوالونه مطرح شوي دي. لومړی سوال، کرستلي جامدونه یا جامدات ډولونه څو دي، نمونه یې واخلي. دوهم سوال، فضایي شبکه تعریف کړي او په څو ډولونو ویشل شوي دي، نمونه یې واخلي. او دریم سوال، د جامداتو د ذرې ترمنځ یا د جامداتو د ذراتو ترمنځ څو ډول قواوې شتون لري، هغه قواوې ترتیبوي یا هم بیانوي. مننه ګرانو زده کوونکو، زموږ او ستاسو نننی ورځې درسي موضوع په همدې ځای پای ته ورسېد. تر بیا راتلونکي لوست پورې ښه چارې ولرئ.
د ازادۍ رادیو د درسي ساعت خبرونې د محتوا په اړه خپل نظرونه لاندې واتس اپ شمیرې ته راولېږئ: 00 400 22 300 یواتیا یولس.